ګناده نه طالبان یې غور کوي نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د ده افغانیانو غږ واوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. یو ور بیا د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تېر شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې 8 ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطح سلمانونه پاره ولیدی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. شغل یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانورې کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده. خو د یون د مرکه لخبریدو وروسته پرون خبر اعلان په سپین مانی کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په جواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبی کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی یې حاجي خوشحال نومیږي دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثنا الله پر خبرو خبرګون شولې او ویلي چې افغانستان بې سیشتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثنا الله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښې کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وړمه ورځ په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدی شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پي ته وه چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 219 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمبار ریکل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او ترسره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو د سیاسي چارو شنان او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد، دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانې، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندرۍ څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړې پروژې په پاکستان کې ډیزاین سوي، هلته دغه شولې په اصطلاح هغه د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوې، یعنی مرحله عملي مرحلې ته راکده. افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه وه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړی ده، بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د رازېږېدلو سیمه وه، دغه د دوی د راپورته کېدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه قافلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان نه تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلو چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه آزاده پاتې شوه. نو چې آزاده پاتې شوه، د پیل لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب وبخښئ، ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر نور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصرو له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورئ، دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دیم یوه ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي، هغه ډلې احسان دغه کوي او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه ده کړو. موږ شټیټ ټو شټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت، د دولت په سطحه باندې دولت غواړو، د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو، له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال کوو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان.
اما ستاسې به نه د دوی کېدی شوي،
د دوی دا د له دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یوه داسې لابي، دیوه لابي شته چې طالبان پر شاک ټپوي چې دا خلک دغه کوي، هله زر کوي، دا خلک ګورکش کوي. د دوی شته له دې د استخباراتي کړۍ دا اوس هم په کابل کې موجود دي، چې پاکستان پر شاک ټپوي چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه کې سرخوږی وي، ځکه دا سرخوږی د پښتنو په خاوره باندې د جنګ د تداوم معنا ده، چې موږ یې قطعا طرفدار دي.
درست، ډېره مننه ښاغلی همدرد صاحب. ستاسو نظر څه دی د ناندرۍ چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر، دا څومره جدي دي او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي، او که فکر کوي چې یو حل لار به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژۍ افراطي ایدیالوژۍ چې دغه وروزلې نو ایدیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د استبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسیو سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایدیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي ځکه دوی د دوه داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټه کیږي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړی و هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړی و حمایت کړی و هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمر ته ورسیږي بیا هغه لزان خپل خبر یو خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلي سیمو کې د وسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کال د دوی سره وګه په وګه جنګېدلی دي. که څه هم د وسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي د پاکستان استبلیشمنت او ایسای ته نږدې دي دوی په جوړه یا په هغه کې به دا فکر یي چې د دغه موضوع حل کړي یا هدي خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځه یوسي. لکه دغه یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې کوم مذاکرات او دغه په ترڅ کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی قومندانان چې دغه وژل شو دغه یو هڅه ده خو په مجموع کې کوم جنګیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر له 2000 د یو غا تقریبا د ډیډورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی. نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کی او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب آیا فکر کوي چې دواړه خواوې افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غل لینکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو منظور یې ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي. لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه د کونړ په شلتن یې حمله وکړه دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او د دغه خلکو به حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سي دریم لا سیاستوال دی د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کې ماتوي ځکه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی او دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده د پاکستان له پاوز سره ده.
بله خو د کورنوي چارو وزیر پدې حساب باندې
د کورنۍ اشاره دا خوده خبرې دي د یو وخت دغه کې دا پکته د سیاست مدارانو د سټیج رمباړې دي چار ځای وی او دغه کې دي ځکه هم د دوی په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مدارانو مدني ټولنې دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې یا د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد لخوا اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسي پالیسي هیڅ څوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړه کړې ده، نه د پاکستان دغه جوړه کړې ده، بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې ده، نه د پاکستان د اقوامو قبایلو دغه پالیسي په دې سکه څه اثر وو، دغه سیاستونه څه اثر وو، دا مستقیم هم د پاکستان د پوځ په لاس کې. په لحاظ د زه د رانا ثناء الله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم، مال بسیم نه دي.
بله ډېره مننه قانی صاحب.
بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو، د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د ازخملی شي، که خصوصا که دا ډیره اوږده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي، تر ډېره حده د پاکستان په غېږ کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخښه، زما منظور د پاکستان په داخل کې د اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپله د داسې جګړې توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لغولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه یې جوړ کړل، ترهګرۍ ته، اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړل، نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نهم نه تر 2015 کال پورې وو، چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه څپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا وبخښې همدر صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس په شان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه سی یو حالت راغلی دی، وای په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي، هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړل چې موږ د پاکستان د پوځ تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه سی یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان ایسته کړ، او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د یوې نوې پروژې او د وینوی ډرامې په فکر کې دی، په دې منطقه کې پر څو پورې هغه اقتصادي مسایل ته ځواب ویلی وي، او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وې. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویاندو هغه دوی گرفتار کړ، لیکن بیرته یې خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته یې ورکړی و چې تاسو به په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري او کېدی شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا د دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړل.
قانع صاحب، داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام کړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیرته روحتیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده تر څو پورې چې له ماسکو واشنگتن څخه وکیني شوي. تر اوسه پورې سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړي دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړي دي د امریکا پر خلاف یې نه دي کړي. په دې تیرو شلو کالو کې هغه د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا څخه پیسې اخیستلې دي. کومه مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر یې ورکول دي. هغه د روډ میپن وو دی، هغه د پالیسي
نه امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ووډي لزیاولک سره خپل سفیر په واه کوي. دا څه ډیر مسایل شته کچې د لبنوس نن بنی نن
او نتیجه یې څه شو؟ ګټه یې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیر پیسې له لاسه ورکړي، 2500 عسکر یې وشل شل.
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه به نن نه یي، سبب دې بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشې شو.
همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پی واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلي وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفره امریکایان ووژل شول او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ، هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځانمرګی برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانه وو. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې، یعنی په دې سرتیرو کې، هغوی یو فکر دی. هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس آی سره خواخوږي یا د ایس آی نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې، یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو. په خندار کې د دوی دوه قومندانانو وژل شول، همداراز په کنړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران، زه نه وایم څه هم، دا د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډیره توند وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو. زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخته واړی، نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډیر مننه، سلامت اوسې قانی صاحب. ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و، هغه جنگ د ډیورن کرښې اخوا ته یا پاکستان ته روان دی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زه دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خواته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه، یو پټه قومانده لري، او پټې قومانده دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه چې دی دا تګلورې دې خواته راړولی دی. سلای محسوسوي زه په اقتصاد ناامنی سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه زید پاکستان په فضا باندې مسله
بله. په همدر صاحب تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو، له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورنډ کرښې او دواړو غاړو ته وه، او د یو خاصو اهدافو دپاره. تاسو وکتل چې دغه وی جنسیانې چې وې هغه په خیبر پختونخوا کې زام شولې، ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ چې ورسېد، دا سیمه خاردارې چې دی وغځاوه، ځینې نور کارونه یې وکړل. زه فکر کوم جنګ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان و، او اوس غځېږي نه، بلکې د دې نه مخکې هم و. تاسو
وقفه راغله، جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی، اوس فعلا حداقل په افغانستان کې جنگ نشته، بمی چاودنه نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه پخوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان و، اوس نشته. البته داعش ته خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي، په پاکستان کې بم وي، اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پي هلته کوم ځای نه لري، د دوی بریدونه هملته چیري چیري کیږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنند او لیکوال اسمت قانی، او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
نم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. چنگڑوں گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو زرو پیسوان سماڈی را غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے.